السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر سلور بجې شوې په روانه غړې کې ز منور شاستا سکور بایم په دې غړې کې درته د پاکستان پښتونخوا قبایلی سیمو او افغانستان په اړه یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو په دویمه نیمایي کې به نه خپلې غاده مشال ترنا لاندې بحث ووري خو راځي چې په سر کې د بشیر غواخنه د دې سات خبرونه وره
لومړی د خبرونو سرټیکی کې د شي په اسلام آباد کې راتلونکو سار کانفرنس زکه ونشي چې زینو غړو هیوادونو ویلي چې په دې کانفرنس کې به برخه وانخلي او امیر شتلګون اعلان کړی دی چې د چین او پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په اړه مرکزی حکومت خپل وادي نه پوره کوي نو لدې وجبه احتجاجونه کوي او د اسرایل او پخوانی ولسمشر شیمون پیروز په درنوی کلن عمر کې مړ شو د خبرونو تفصیل کېدې شي اسلام آباد کې د نومبر میاشتې لوی سار کانفرنس د ځل ونې شي ځکه چې د ریپورتونو تر مخه د سیمې ډیرو هیوادونو به کې د ګډون نه کولو خبره کړې ده د بنگلاديش د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شهریار عالم ای ایف پی خبري اژانس ته تایید کړي چې دوی په دې کانفرنس کې برخه نه اخلي د هندوستان تر بایکاټ وروسته هندي مطبوعاتو لیکلي چې افغانستان او بوتان هم د سیمینار ته نه ځي هند او افغانستان پر پاکستان تور پورې کوي چې د ترهګرو ملاتړ کوي اسلام آباد دا تور ردی د هندوستان د هندو رسپانی اوس مهال د سارک هیوادونو مشري کوونکی نیپال د یو چارواکي لخوا لیکلي چې څلور هیوادونو کانفرنس ته نزي نو کېدې شي دا کال د سارک غونډونه شي د هند وزیر اعظم نریندرا مودی په کشمیر کې د هندي پوځیانو په یو مرکز تر برید وروسته ویل و چې دوی به په نړۍ کې پاکستان په سفارتي توګه یوازې کی عوامی نیشنل ګوند اعلان کړی چې د چین او پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په اړه مرکزی حکومت وادو نه پوره کولو له وجې بعد راتلونکي میاشتې له څلورم تاریخ څخه مظاهره کوي د دې ګوند یو مشر زید خان نن مشال رډیو ته وویل چې له پښتنو او بلوچو سیمو تیریدونکي مغربي لاره باندې لا هم کار نه دی پیل شوی
بی سی پیک متعلق 28 مئی 2015 کی وزیر اعظم نواز شریف دا آل پارٹی کانفرنس کے وعدہ کڑی ہوا چیز دا مغربی روٹ مخکوما نو تروسا پوری پاگی کی اس سکار ہونا شو جکم ایسٹرن روٹ چی دیو تا جو کلے ان کی دا یو روٹ ہو نن پاگی ما نکارم روان دے ال تک انرجی پلانٹونم لگی انڈسٹری زونز ہم شروع شوی دی نو عوامی شل پارٹی دا پیسلا وکلا چی وزیر اعظم پخپلو اغا وعدو کی تروسا پوری ناکام شو پسلورم تاریخ با مظاہرے کئی او دا احتجاج بنوٹ کئی
پښتانه سیاستوال تور لګی چې د چین او پاکستان اقتصادي راهداري پروژې کې د پښتنو لسیمو مهمه پروژې د پنجاب د ګټو لپاره اړول شوې دي خو مرکزی حکومت دا نه مني د پاکستان په قومي سملې کې نن د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د ټاکل شوې کمیټې په سپارښتنو بحث کیږي د واکمن مسلم لیگ نون ګوند غړي شهاب الدین خان نن مشال رډیو ته په دې اړه وویل چې کېدای شي ټول سیاسي ګوندونه د دې سفارښونو په عملي کولو زور راوړي د کمیټې په خپل سپارښتنو کې ویل و چې قبایلی سیمې دې په مرحله وار شکل خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي ځینې پښتنو سیاستوالو او قومي مشرانو د دې کار ملاتړ او ځینې نورو یې مخالفت کړی دی د شمالي وزیرستان د جګړو پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک وایي د پاکستان حکومت ورلاغه راشن او خوراکي مواد په خپل وخت نه ورکوي چې د دوی سره یې وعده شوې وه په دوی کې یو یې مشال رډیو ته نن وویل
مخشه چې کیم رشنی نه ورکې دل تقریبا سالور پاینټی نه وی کنه دا ترتیب سره و نن سبو دا غو پاینټ تا په داسې به انتهایی خلک تکلیف ته شپې نه روشي ام اس دیګارا پر په لاینې شوی لوړوي د سپینشيري دا پلی کې شلاګه په حرمت انوستوي لکه امیش خپل رشن دا سو خولي چې چاره چې پزیر پوسی په ظلم سره و خولي
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت له جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شو خلکو ته بار بار اعلانونه کړي چې خپل سیمو ته د ستانه شي دوی بور سره مرستې وکړي تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ د اسرایل په خوانی ولسمشر او د نوبل انعام ګټونکي شیمون پیروز نن د درنوی کالو په عمر کې مړ شو نوموړی په خپل اویا کلن سیاسي ژوند کې د اسرایلانو د حالاتو د ښه کولو لپاره مبارزه کړې وه نوموړی ته په 1940 کال کې د سولې د مذاکراتو په سر د نوبل جایزه ورکړل شوه نوموړی یو مهال ویلي و سوله هیڅ متبادل نه لري او جنگ هیڅ جواز نه لري د ترکی حکومت 2000 کسان د جولای د 15 تاریخ د ناکامی کودتا په تور نیولې دي. حکومت په جلا وطن مذهبي مشر فتح الله ګولان د دې کودتا د پلانولو تور لګی. د ترکی د عدلی وزیر باخر بوزداګ نن ترکی ټي وي سره په خبرو کې وویل چې د کودتا وروسته له 20000 کسانو څخه پلټنه وشوه چې 2000 یې پولیسو ته د نورو پښتنو کولو لپاره سپارل شوي دي. هغه همدارا زیاته کړې چې پر دې کسانو مقدمې چلول به د ترکی عدالتي سیستم لپاره یوه ننګونه وي. د عراق په مرکز بغداد کې دوو ترهګرو بریدونو لږ تر لږه 10 کسان وژلي او له 500 زیاتې ژوبل کړي دي. لومړی برید په جدیده سیمه کې شوی چې په کې 8 کسان وژل شول او 9 نور ژوبل شول. د دې برید ذمواري داعش وسوالې ډلې په غاړه اخیستې ده. دوهم برید په بایا سیمه کې شوی چې په کې 9 کسان وژل شوي او 6 نور ژوبل دي. د دوهم برید پړه چا تر اوسه نه ده قبوله کړې. وروسته له هغې چې عراقي ځواکونو د نیول شوو سیمو په ازادولو کې بریاوې ترلاسه کړې، داعش وسلوالې ډلې په دې وروستیو کې د ولسي خلکو په نښه کول زیات کړي دي. د شام حکومت له پرون راهیسې د معاصره ښار حلب د خلاصون په موخه ځمکني عملیات پیل کړي. په دغه ښار کې 2.5 لک کسان ایسار پاتې دي. د بنګلادیش په ډاکه کې د افغانستان په وړاندې د بنګلادیش کرکټ ټیم دا مهال په 50 اوریز میچ کې 6 اورونو کې 145 سکور کړی دی او 9 کسان یې وړ دي. تر دې مخکې ټاس افغانستان کرکټ ټیم وګټه او لومړی یې بنګلادیش ته د بیټنګ کولو وویل. دا تر دې مهاله د بشال ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار رابع اکرم خان تاسو د موسم حال او د پیسو بی ووایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ 6 پیسې، یو یورو په 1.45 روپۍ 50 پیسې او په 1.45 روپۍ، یو درهم په 28 روپۍ 40 پیسې او په 28 روپۍ 50 پیسې، یو ریال په 19 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او په 19 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو افغان په 1 روپۍ 50 پیسې او په 1 روپۍ 50 پیسې، او په 1 پاکستانی روپۍ 283 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 285 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور، بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3 او کم نه کم 15، بنو کې 10 او 6 او په کوټه کې 3 او 14 وي.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی وبې او موسم حال واورید. په دې غړې کې مدرله د ریپورتونه شامل کړي دي. هند ویلی د پاکستان په قربتوب د سارک راتلونکو غونډه کې ګډون نه کوي. نن په قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو لپاره د اصلاحاتي کمیټې په سپارښتنو بحث کیږي. د باجوړ ایجنسی نه د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند غړی شهاب الدین خان وایي
دې لپاره به بازي چې دا زر لاګو شي او د قبایلو دا کم خواهش لري، د قبایلو چې دا کم ستونزې مخې ته راځي چې دا ختم شي او قبایل یو نوی ژوندۍ
په بنو کې د شمالي وزیرستان به کور شوي خلک وایي ژوند یې ډیر ګران شوی دی.
او چې کوم رشل مشتر شاه خوروک نه دا کندی کوي دا په میش خوري په میجه قبلوي او په خپل رشل باندې میجواله شي ټکوله شي سپکوله شي هر ایوه مشتر شي.
په کوټه کې د بلوچستان شخصي سکولونو استادانو او زده کوونکو د 15 موتم جمعات امتحان د بورډ د لارې د اخیستلو خلاف مظاهره کړي. دغه استادان سوای
موږ وای دا پښ په سکول کې وسی دا زموږ هر کوم په کلو په دغه وخت کېږي په کار داري چې خسر د لسم د نمغه دا کدي چې کوټ زور شته به چاغو.
نو ریپورتونه هم لرو او په دویمه نیمه کې درته نیخ په نیغه د مشال ترنا لاندې بحث وړاندې کوو. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غواګیای. هند په پاکستان کې کېدونکو د سارک سرمشریزه کې د ګډون نه کولو اعلان کړی. د هند خارجه چارو وزارت ویان ویکاس سواروپ 13 ورځ په خپل ټویټر پاڼه پاکستان ته په اشاره پیغام خپور کړ چې سیمایزه همکاري او ترهګري یو ځای نشي چلیدلې، نو هغه به په دې سرمشریزه کې ګډون و نه کړي. په دې حق لا د اسلام آباد نه زموږ خبريال رابع اکرم خان رپورټ را لېږلې.
هنوای چې په اسلام آباد کې پنه هم او لسم نومبر کې دون کې نولسمه سرک سر مشري زغونډه کې به ګډون نه کوي. د هند خیرجه چارو دفتر ویان وکاس سواروپ لخوا په ټوټر یو پیغام کې ویلي شوې دي چې هند دیلر کې موجوده د سرک مشري کوونکي ملک نیپال ته اطلاع ورکړې ده. د وکاس سواروپ د ټوټر یو پیغام تر مخه چې علاقائي کومک او سخت دریسي په یو ځای نشي چلې دي، هم دیله به چې هند به د اسلام آباد په غونډه کې ګډون نه کوي. بلخوا هم د پاکستان د خیرجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا دیلر کې خپل د ټوټر د پیغام د لارې ویلي دي چې د هند اعلان غیر متوقع دی او پاکستان ته په باضابطه توګه نه دی ویلې شوي. د ویلي چې پاکستان اوس هم د علاقائي امن او کومک پابند دی. یاد دی چې د هند انتظام لا د کشمیر په اوړي سیمه کې د هند په پوځي هډ کوارټر د برید نه پس د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې کړکېچ راغلی دی. هند تور لګوي چې په دې برید کې د پاکستان لاس دی، کم چې پاکستان سختې سر رد کړی دی. د هند په سرک سر مشري غونډه کې د ګډون د انکار په اړه خبریال او د سیمه ییزو چارو کارپوه هارون رشید وایي چې دا د اوړي برید رد عمل دی.
حالات خو بد نه بد تر روان دي او زما په خیال خو سار کیو خفورم چې پکارو چې کم او جوړ شوی هم دی مقصد د پاره دی چې د خطه کې کدا څه خندونه هیواد ترمن راځین او هغه مشران چې دی هغه کینیو حل کی. خو چې کم حالات روان دی هغه کې دخکاری چې اوس دونا مداوش واسه خاص فائدہ نو کڑے دے ریجن کے نوزدا سوالونا بیا پورتا کی گی چھے بیا دا سارک فورم ضرورت سے دے پکار خدا دے چھے دے ختم مشین
دے بہر نو چارو یو بل کار پو پروفیسر سرفراز خان وائی دے سیمی دے خلقو حالت بدلول لپار ضروری دا چھے دوارا ملکونا بیل شرط خبر اتر تکینی
کافی مدینہ سارک کی دے اگا ہند او پاکستان تنازی یرغما آنے تے جوڑ کڑے دے او آگے دلاسا ہند او پاکستان چھے دے خطے تا نقصان رسی دوارا دل آپس کی چیزی سار کانفرنس کی نکی خبری اتری نہ کی دا دوارا طرف دا جنگ بازان چیزی دا ہند اور پاکستان دوارو کے انتہا پسندانو دہشت گردو کافی لو تعداد دے پاکستان کے مشتا اور ہند کے مشتا اور دی چیزیں خطے سیم امن جدے اگا بربادی او خبر او اثر دا نکینی دا ډیر بدقسمتی دا
واضح دی د کشمیر د اوړي د برید نه پس د هند لخوا په سنتاس موایدی د بیا خبر کولو انډیا ورکړې شوې ده او هند د انګریزي ژبې ورسپاڼې هندو تر مخه چې هند موایده زندول غواړي. خو پاکستان وایي چې پاکستان ته د هند فشار قبول نه دی او دا معاملې و نړیوال بانک او نړیوال عدالت ته وړي. د سنتاس موایدی تر مخه ستلج بیاس او پراوی دریابونو د هند حق ته او چناب سین او پجیلم د پاکستان.
بلخوا عوامی نیشنل ګوند وای د وفاقي حکومت خلاف با د راتلونکو میاشت سلورمه نیټه نه په پیښور اسلام آباد کراچي او کوټه کې احتجاجي مظاهره کوي ځکه چې دغه حکومت د وادو باوجود د چین پاکستان اقتصادي راهداري په لړ کې په غربي سړک ایواز لارې جوړول شروع کړي خو سنتي زونونه او د توانایي منسوبې لا هم نه دي شروع کړي. مرکزی حکومت کې شامل بیا د پښتونخوا ځنی غړي وای چې په سړک باندې کار روان دی او داسې نخکاری چې ګنې دې کې د نوري برخې پاتې کیږي. تفصیل د اسلام آباد نظم خبري احمد الله راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د عوامي نیشنل ګوند ویان زید خان وینا وا چې چین پاکستان اقتصادي راهداري منسوبې په حق لای ګوند تیر کال په اسلام آباد او کوټه کې دوه ټول ګوندیزي غونډې رابللې وي. د ترڅنګ د ګوند مشر اسفندیار ولی خان یې د وزیر اعظم نواز شریف سره هم ملاقات وکړو او په هر موقع حکومت ورته دا باور ورکړو چوډمبې به په غربي سړک کار شروع کولو سره سره په خیبر پښتونخوا کې به صنعتي زونونه او د توانایي په منسوبو به کار پیلوي. خو دومره موده تیرېدو باوجود تروسه حکومت خپل ایو وعده هم پورا نکړه. د نوموړي په وینا چې ګوند یې فیصله کړې چې د ملک په مختلفو برخو کې به احتجاجي مظاهره شروع کوي او د لړکې باړومبۍ مظاهره د راتلونکو میاشتې په څلورم نیټه په پیښور اسلام آباد کراچۍ او کوټه کې کوي او که حکومت یې بیا هم غوښتنې نه مني نو دا مظاهره به وخت پر وخت جاری وي.
د سپیک متعلق 28 مئی 2015 کې وزیر اعظم نواز شریف د آل پارټي کانفرنس کې وعده کړی و چې زبر د مغربي روټ کومه نو تر اوسه پورې په هغه کې څه کار ونه شو. چې کوم ایسټرن روټ چې دوی ته جوړ کړی دا یو روټ و، نن په هغه باندې کار هم روان دی، هلته انرژي پلانټونه هم لګي، انډسټریل زونز هم شروع شوي دي. نو عوامي شل پارټۍ دا فیصله وکړه چې وزیر اعظم په خپلو هغه وعدو کې تر اوسه پورې ناکام شو، په څلورم تاریخ به مظاهرې کوي او دا احتجاج به نوټ کوي. ولې چې سپیک یو ډېر ښه منصوبه ده چې حکمرانان په دې ضد شوي دي چې دا بیا یو متنازع جوړوي، نو موږ په دې کې څه کولی شو.
د عوامي نیشنل ګوند احتجاجي مظاهرو په حق لا د پاکستان کې انصاف د صوبایي اسمبلی غړی شاه فرمان وایي چې یاد ګوند په دې پروژه سیاست کوي.
سی
پیک نور افیکټیو کول دی دا یو خبره ده او سی پیک اسارول دی دا دویمه خبره ده سی پیک که څوک یو منټ لم اساره لري ته مونږ تیار نه یو د صوبی چې کوم خبره ده هغه مونږ بالکل کوو کله چې صوبایي حکومت پاره باندې کار کوو یا زمونږ د فیډرل ګورنمنت سره کوم خبره وا نو بای کې کوم سره دی نه پارټیسیپیټ کړل او نه اسفندیار خان دایي خبرې چې تایید کړو نو زما دا خیال دی چې یو شی فائدہ مند دی او دا غي سجستیفیکیشن خو ډیره خبره ده او کنه اسی څوک په پالیټکس کې او سیریس نه وي او اسی د سی پیک په لاره کې اسی هرډل جوړی ګرای چې مو بالکل
د حکمران ګوند خامی اسمبلی غړی عباد الله وای چې حکومت خود تیر څو وخت راهسې په غربي سړک کار شروع کړی دی او نه پوهیږي چې اپوزیشن ګوند ولې مظاهره کول غواړي
حیرانی وجهره د مغربي روډ دوی ته مغربي روډ د حسن عبدال نه ټوارډ کوهستان جی بی پورې دا انډر کنستراکشن نه مغربي روډ د حسن عبدال نه د ډی اے خان پورې ټینډر فلوټ شه دی د دین علاوه اکنامک زون سی دی هغه تر اوسه پورې یوم لا نه ډیسایډ شوی او د جی سی سی ڈیسیشن دا دے چې موږ به هر پروینس ته ایٹ لیسٹ یو اکنامک زون په فرسٹ فیس کې ورکو بل دلته ډرای پورټ ڈیسایډ شه هغه په کې پی کې دی حویلی دی حیرانه مې په کم ځای کې دی چې مسنګ کیږي چې دا خبره نر کیږي دا پولیټیکل پوینټ سکورینګ دی بل څه مت نه کړی دی
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي
وفاقی حکومت چې سوي دا د پښتونو او د بلوچو په سترګو کې شګې اچي د حویلی ډرای پورټ د دې لپاره دی چې د چین نه کم ریلوی راځي اب پتنګ پټړې باندې نو ډرای پورټ بدې دی وی چې هغه نه به سامان کوزيږي او بیا بدلتا دا نور ریلوی ته ورسېږي مغربي روټ چې کم اتفاق راي شو ان نشته پنک شو کې ان نشته په دې بجټ کې ان پی چې سوي دا ډېر لیټ وای او ډېر کم غواړي اوسم وفاق دا وای چې زه منسوبې رستو در کوم نو د چې کم دا لزل لیکلو کړ دا دروغ شو نو دا چې انده کم راتوي دا به سمره دروغ وي
یاد دی وی چې د تیر کال په اپریل میاش کې د چین صدر او د پاکستان وزیر اعظم په اسلام آباد کې تقریبا د شپږ څلوېښت ارب ډالرو مالیت منصوبې لاسلیک کړې وې چې پکې د نورو ترڅنګ د اقتصادي راهداري منصوبه هم شامله وه احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
نن په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډه کیږي چې په کې د قبایلی سیمو نمائندگان وایي په دغه غونډه کې به نن د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی کمیټه په سپارښتنو هم بحث کیږي د مشال ریډیو خبريال عرفت انجم په دې اړه نور حال راکوي
د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې نن غونډه کې به مهمه ایجنډا د اصلاحاتي کمیټې رپورت وي هغه ویل چې په سفارشاتو څومره زیات بحث وشي نو دومره به ښه نتایج راوځي او امکان دی چې د راتلونکي میاشت تر اخره به په سفارشاتو بحث مکمل کړي شي
دا اولنۍ ځل دی چې دومره غټه کمیټې جوړه شوې هغه دومره بریف رپورت جوړ کړی دی چې هغه د قاتل وړل چې سړی وګوري او زما په خیال باندې چې هغه به ټول ممبرانو صاحبانو کتلی نن چې څوک بحث کوي ځکه چې دغه ډاکومنټ دا سیو ته کنده پاتې شوی چې هغه دا ذکر مونږ وکړو نو په فکر باندې په دې باندې بس تر په دې باندې په امپلیمنټیشن باندې باسو کمیټانو کم رپورټونه پیښ کړي هغه لاګو شي ونی دي امپلیمنټ شي ونی دي نو دې لپاره به باسي چې دا زر زر لاګو شي او د قبایلو دا کم خواهش لري د قبایلو چې کم ستونزې مخ ته راځي چې دا ختم شي او قبایل جو نه نوې ژوندۍ
د نوموړي په وینا چې د بحث دوران به دا هڅه کوي چې په سفارشاتو کې کومې نقطې نه دي شامل کړې شي لکه دا یقیني کول چې په 2013 ټول ټاکنو کې د قبایلو سیمونه هم د صوبایي اسمبلی غړي منتخب کړی شي او داسې نور نقطې چې د سفارشاتو برخه وګرځو شهاب الدین زیاده کړی چې فاټ اصلاحات د ټولو سیاسي ګوندونو لخوا ستایل شوې دي او په دې اړه هغه سره خبرې تر هم شوې دي او امید دی چې نن به دغه ګوندونه په دې بحث کې برخه اخلي او مثبت نقطې به وړاندې کړي شي
چې کله دا پېښونه په دې باندې افتاب احمد خان شیرپاو صاحب دا ویلکم کو په دې کې جماعت اسلامي سردار طارق الله صاحب هغه ویلکم کو په دې کې غلام بلور صاحب دا ویلکم کو اور شابوشه مرکو مخالفت زما خیال لږ بده کې خدای دې نه کی زما خیال نه راځي خو موږ په وخت موږ چې کړه دې سره خبره ترې کړې نو بده کې مولانا فضل الرحمن صاحب پارٹی مخالفت کړې ده او بده کې محمود خان چې ځي صاحب کړې ده نو زما په فکر باندې کې دې دوه مخالفت کې او بل طرف تر دې نه زمنګ دا زاري رونه دې مخالفت دې دې نه به زمنګ صبح ته تاسوره شي
په فاټا کې اصلاحات لپاره وزیر اعظم نواز شریف تیر کال د ستاجزیس په مشرۍ کې یاد کمیټه جوړه کړی و چې پکې د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړان علاوه د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د وزیر اعظم د کامی سلامتي مشیر ناصر جنجوا او زاهد حمید شامل دي. یاد دې چې فاټا اصلاحاتي کمیټه د قبایلی سیمو راتلونکي په حق له خپل سفارشات 13 میاشت وزیر اعظم نواز شریف ته لیږلی وو چې پکې ویلي دي چې فاټا له د ځان له صوبې درجه ورکولو او یا د گلګت بلدستان په شان کونسل جوړولو پر ځای دي قبایلی سیمې مرحله وار په خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي. رفت انجم مشال لړیو اسلام آباد.
هلتا په بنو کې د شمالي وزیرستان به کورکل شوې کډوال وای د راشن اخیستلو لپاره ټوله ورځ په سخت ګرمۍ کې انتظار وکړي په قطارونو کې خو بیا هم یو موټی راشن تر لاسه نکړي. دوی غوښتنه کوي چې راشن دې ورته په وخت او په اسانه توګه ورکړل شي. نور حال زمون خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
بنو کې د شمالي وزیرستان به کورشوي کډوال چې د خپل راشن یا خوراکي توکو لپاره پنمر کې په اوګده اوګده قطارونو کې ولاړ دي. وایي چې د خوراک نړیوالې ادارې لاړخه ورته راغلی راشن هم ډیر په مشکله ترلاسه کوي او شپې ورځې ورته تیرې کړي خو د راشن سنټر او عمله ور باندې ملنډې وهي.
چې ګاډی نه دی راسي سدی وانی ما بلا بنا کو او چې کیم راشن مشتر شه خوروک نه دا کندی کایدا دا په میش خوري او میجه قبلوی او په خپل راشن باندې میج وال شي تک اول شي سپک اول شي یار ایو مشتر شي.
زیاتوی چټول اورس پن مارکی 13 کړي او کلا چې سنټر تا دنن اولاد شي نو دا پلار زوی یا خاندان بلغړی په پرچا ورته راشن نه ورکوي. دوی وای چې دا دوی خلک په پنجاب سیند کراچۍ او یا بهر ملکونو کې مزدورۍ کړي نو راشن سنټر عملا د خپل خاندان غړیو راشن نه ورکوي او ورته ویلې شي چې په خپل د هر کس راشن ترازی. نو دا دوی په وینا څنګه به د یو موټی راشن لپاره خلک خپل مزدورۍ پرېږدي؟
میزه متذرین خو اول شپه ته راګي د شپې نه بعد بیا میشته وی چې رجنل سنغاتی رجنل پرچا
تقریباً شانداسو خولی چچارا چ پسیر پس په ظلم سره خولی او مشتره به انتهایی یوتای به انتهایی ظلم لاګیا دا
میرباد خان هم لو پزانه داخل په دربا جتوکر غلای دا چوک په دربا جیر غلای دا چوک په شپاته را دو مشتره څو قربانی نکو
په دې اړه مو چې کلا په بنو کې د خوراک نړیواله ادارې ورډ فود پروګرام مشرانو نو پختل نو دوی وویل راشن سنټر او عملاتا یې امر کړي چې څومره هم کېدلی شي کډوالو ته د پراشن ورکولو کې آسانی جوړه کړي. کډوال غوښتنې کړي چې د خوراک نړیوالې ادارې له اړخه دوی ته راغلی په دغه راشن ورکولو کې د ځایي عمله ورته مشکل نه جوړوي او یا دې د راشن پیسې د نورو میاشتینې 2000 نقدو مرستو سره یو کړي نو دوی به په دغه نمر کې ورځ نه تیروي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په بلوچستان کې د شخصي یا پرایویټ سکولونو استادانو ویلي د دوی زده کوونکو د حکومت د لارې د پنځم او اتم جماعت امتحانونو ورکولو ته تیار نه دي. د دوی په وینا په لاندې جماعتونو کې د بورډ امتحان ورکول کم عمر زده کوونکو نقل کولو ته هڅوي. د پرایویټ سکولونو استادانو په دې لړ کې نن یو احتجاج هم کړی دی چې په اړه یې تفصیل د کوټې نظم خبريال ایوب ترین راکوي.
پرایویټ یا په شخصي څنګ کې کارکونکو د شونځي استادانو او زده کوونکو په ګڼ شمیر کې د کوټ پرس کلب او مختیو احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی د بورډ د لارې د پنځم او اتم کلاس د امتحان د اخیستلو د پریکړې سخت مخالفت کړی دی. په دې اړه په کوچلاق کې د شخصي سکول خاوند ملک رشید کاکړ راته وویل
چې ګورمنټ اف بلوچستان ایجوکیشن ډپارټمنټ راول افسو دي چې د پنځم او د اتم امتحان دی وای دا بورډ غي موږ د دې خلاف احتجاج دغه کوم مسلې ډېرې دي موږ پنځم او اتم سره مکمل بایکارت موږ دغه اگزام موږ وای دا به په سکول کې وسی دا موږ هر کوم په نکلو په دغه وخت کې چې په کار داري چې خپل د لسم د نمغه دا کډری چې کوټ زور شته به چاغو دي اته ځان دا ټیم دای لاکه سټوډنټس دي هغه د پنځم او د اتم ارکان دا کوم چې موږ پرایورټ سکول کې ټیکمن 2.5 لک نه موږ په دې مخالفت کو ګورنمنت په خپل وای چې 12 لک شنان د سکول څخه د باندې دي د نقل د لسم چې موږ د بورډ انتظام کوم په نقلو مخ ته کېدل او په دا سکول کې د نقل سیستم نو وسم نسته دا په خوښ د وزپې ایگزام کې دی لایک الک موږ تاسو موږ دا اپشنل کې دال لازم کوم په دمو سبو کې نسته سبب بلوچستان کې دی د تر کې شو کړ
بل خواته د شخصي سکولونو د اتحادیې مرستيال مشرتار اڅګزي زیاتوي چې و میاشت تیر سوی دی خود تعلیمي ادارې لوري تر اوسه د روان کال جن کتابونه وزده کوونکو ته نه رسیدلی
پرایویټ سکولو والا چې کوم ترتیب سلیبس تیاری لیکن ګورنمنت او بلوچستان د خپل مرزي سلیبس تیاروان د خپل مرزي پیپر تیاروان د خپل مرزي اساسه پر لګاون د خپل مرزي سنټرال کوم چې هغه زموږ د پرایویټ سکولو سوشن سوجن د پاره ډیر مشکلات او بل خبره ده چې دا ټیم د نن تاریخ په اړه اړه کې چې د پنځم د بلوچستان بورډ درې کتابونه دا ټیم مس دي چې دروسه پر کښان ته نه دی ملاوسي دا غرنګ د اتم دوه کتابونه مس دي چې هغه یو اخلاقیات یو کمپیوټر نو دا کتابونه نه ونی کې وجه سره نو کښان به امتحان څنګه ورکی او په دې وجه موږ د مخالفت کو
ته د ونی ورته چې د بلوچستان حکومت اعلان کړو چې د لسم ټولګي په ډول به د روان کال په ورستیو کې د پنځم او اتم کلاس یا ټولګي امتحانونه هم د بورډ د لارې اخیستل کیږي خو د شخصي څنګ د شونځي خو نن خبرداري ورکړی دی کا حکومت سم د لاسه دغه پریکړه برتوانه خسته نو دوی پراتلونکو نه یوازې د خپل احتجاج لاړی پراخه کړی بلکې د زده کوونکو پلرونه او خپلوان به هم د حکومت په ضد پر سړکانو باندې راو باسي ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
دا مشال ریډیو دا
د اسرائیل په خوانه ولسمشر شیمون پیریز نن مړ شوی دی د نوموړي عمر 93 کلن وو او په بیلابیلو لوړپوړو چوکیو کار کړی وو د نړیوالو رسنیو چې نن د پیریز د سیاسي ژوند په اړه کومې مقالې خبرې کړې دي زمونږ همکارا فرشته جلالزی یې درته مهم ټکي وړاندې کوي
د اسرائیل د بخوانی صدر اعظم شیمون پیریز سیاسي ژوند تر ډیره حده د اسرائیل د يهودي دولت له تشکیل سره تړلی ګڼل کیږي پیریز په ټوله نړۍ کې پیژندل شوی يهودي سیاستوال او د نوبل د معتبر جایزې لګټونکو دی هغه د دې لپاره چې د سولې په لور د خپل هیواد حرکت پیل کړی وو په اسرائیل او د نړۍ د يهودانو په ټولنه کې زیات محبوبیت درلود شیمون پیریز له دوه اونیو راهیسې د دماغي سکتې له امله په روغتون کې بستر وو د ډاکټرانو په وینا د پیریز په دماغ کې وینه بهېده او ته اسرائیل په یو روغتون کې تر جدي څارنې او درملنې لاندې وو خو د هغه زوی نن د روغتون مخ کې راغونډ شو خبريالان ته وویل زه په ډیره خوشنۍ تاسو ته خبر درکوم چې د اسرائیلو ګران پلار او د دې هیواد نهم ولسمشر نن سهار له نړۍ سترګې پټې کړې موږ احساس کوو چې د اسرائیل خلک او ټول نړۍ په دې لوی غم کې را سره شریک ده د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د شیمون پیریز د مړینې له امله د خوشنۍ په پیغام کې ویلي چې یوې ځانګړي کمیټې ته د هغه د جنازې د مراسمو د تنظیم مسؤلیت سپارلې دی په اسرائیل کې د شیمون پیریز جنازې ته شاید د نړۍ د زیاتو هیوادونو مشران او سیاسي رهبران ورشي د چارواکو په وینا د هغه مړی به سبا د اسرائیل د پارلمان په ودانۍ یا دولتي کنيسه کې یشوي چې خلک د هغه د مړی لیدو او رستي درناوي ته ورشي د پیریز جنازه د جمعې په ورځ په بیت المقدس کې د اسرائیل په ملي هدیره مونت هرزل کې خاورو ته سپارل کیږي د شیمون پیریز یو همکار ویلي چې د جنازې مراسم د هغه د خوشي او غشتنې پر اساس تنظیم شوی او مړی هم د هغه په خوشه په مونت هرزل کې خاورو ته سپارل کیږي د امریکا ولسمشر باراک اوباما شیمون پیریز ته د اسرائیلو د ماهیت څرګندولو د هندارې خطاب کړی دی او ویلی دی په نړۍ کې داسې کم خلک دي چې په خپلو انساني هڅو یې د بشري تاریخ مخ بدل کړی د بشري اخلاقي ارزښتونو میدان یې پراخ کړی او موږ ته یې راز د کړی چې د انسانانو په توګه له ځانه زیاته توقع وکړو شیمون پیریز له هغو معدودو کسانو وو د باراک اوباما په وینا د شیمون پیریز په مړینه د نړۍ یو څراغ مړ شو خو د امید او خوشبینۍ هغه څراغ به چې د ده په وینا پیریز لګولی د تل لپاره بل پاتې شي د شیمون پیریز زوم او د هغه ډاکټر رافی والدن ویلي چې هغه سهار وختي له تکلیف پرته سا ورکړی ده د اسرائیل ټولو راډیوي او ټلویزیوني چینلونو خبرونې نن د شیمون پیریز پر شخصي ژوند او سیاسي هڅو خبرو ته ځانګړي کړی دي شیمون پیریز په 1923 میلادي کال کې د ویژنو په شار کې چې هغه مهال د پولند خاورې برخو او اوس په بلاروس پورې تړلې سیمه ده د شیمون پیریز کې په نوم زیږیدلی و د هغه پلار د کورونو دوهم لاس لوازم خرڅول. هغه په 1940 میلادي کال کې خپل کورنۍ سره اسرائیل ته کډه شو. پرز نه وشت کلن و چې د اسرائیل د دفاع وزارت د مشرتابه کړی ته ورسید او باور پر دې دی چې د اسرائیل پوځ مصالح کړ. خو د هغه پر سیاسي ژوند یو مسله چې تل تر انتقاد لاندې و دا و چې پرز د اسرائیل په پوځ کې خدمت نه وکړي او هیڅ کله یې پوځي یونیفورم نه واغوستی او د اسرائیل د دفاع لپاره په جګړه کې ګډون نه وکړي. شیمون پرز په خپل ژوند کې لس کتابونه لیکلي چې په زیاتو کې هغه د نوې منځنی ختیځ د جوړېدو په اړه خپل نظر څرګند کړی. شیمون پرز په ټول منځنی ختیځ کې د اقتصادي او فرهنګي اړیکو د پراختیا په مرسته د ثبات د ټینګېدو نظر درلود.
فرشته جلال زیوا د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په روانه غړی کې نیمای ته ورسیدلو پښتونخوا کې د مازیګر سلور نیمه بجې شوې د بشیر واخنه د خبرونو لنډې زورو.
کیدای شي اسلام آباد کې د نومبر میاشتې لوی سار کانفرنس د ځلونه شي ځکه چې د ریپورتون تر مخه د سیمې ډېر هیوادونو پکې د ګډون نه کولو خبره کړې ده. د هندستان او بنگلاديش چارواکو تایید کړی دا چې دوی په دې غونډه کې برخه نه اخلي او د ریپورتون تر مخه افغانستان او بوتان هم ورته فیصله کړې. او منیسټر ګون اعلان کړی چې د چین او پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په اړه مرکزی حکومت وادو نه پوره کولو جبه راتلونکي میاشت له څلورم تاریخ څخه مظاهره پیلې. د پاکستان په قومي اسمبلی کې نن د قبلي سیمو اصلاحاتو لپاره د ټاکل شوې کمیټې په سفارښونو بحث کیږي. د کمیټې په خپلو سفارښونو کې ویلي وو چې قبلي سیمې دې په مرحله وار شکل خیبر پښتونخوا کې شامل شي. د شمالي وزیرستان کډوال وایي حکومت ورته د خوراکي موادو د ورکړې مرکزونه کم کړي دي چې له وجې دوی د راشن اخیستلو کې ستونزې لري. د افغانستان د ننګرهار ولایت لامنی قومندانۍ څخه په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د چین ولسوالۍ په تیرلی سیمه کې شوی وی ډرون حمله کې دیارلس مشکوک وسلوال وژل شوی دی. د اسرائیلو په خانه ولسمشر او د نوبل جایزې ګټونکي شیمون پیرس نن د درې نوي کالو په عمر کې مړ شو. هغه په 1994 کال کې د سولې د مذاکراتو په سر د نوبل جایزه ګټلې وه. د ترکی حکومت 2000 کسان د جولای د 15 تاریخ د ناکامې کودتا په تور نیولې دي. حکومت پر جلاوطن مذهبي مشر فتح الله ګولان د دې کودتا د پلان تور پور کړی دی. او د بنگلاديش او افغانستان کرکټ ټیمونو ترمنځ د 50 اوریز نړیوال کپ په یو میچ کې په ډاکا کې بنگلاديش په درې تلوختم ور کې 115 سکور کړی دی او و کسانی اوټ دي.
بشیر غواخ درته د خبرونو لنډیز وړاندې ک او اوس درته زمنګا همکار عبدالحی کاکل د مشال ترنا لاندې نیخ په نیغه بحث وړاندې کوي.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکر سلامونه منې. د هند تر واک لاندې کشمیر پاړه په اوډیسم کې دوه نوی وړاندې تر وسلوال بری درسته د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنس اړیکی ورس په ورس د خرابې دو په لور روان دي. هند پر پاکستان سفارتي فشار زیات کړی یا اوس په اسلام آباد کې د جنوبی اسیا د همکاري سازمان سارک په سرمشري ځکی د ګډون نه کولو اعلان کړی. د دې ترڅنګ هند پر هغو دریابونو د اوبو د بندونو جوړولو خبره کړې چې پاکستان پر لور بهیږي او لوجې شاید دوه ملکونه ترمنس په 1980 کال کې د اوبو د ویش تړون اغیزمن سي. له دې سره سره په دواړو ملکونو کې میډیا هم پر دې موضوع شتاوده او احساساتي بحثونه کوي. خو د مشال تر رڼا لاندې بحث کې د پښتنه راپورته کوو چې آیا د هند او پاکستان دغه خرابې اړیکې په فوجي جنگ بدلیدلای سي او کنه دواړو ملکونو یو بل ته زور ښکاره کوي. دا ورسره نورې پوښتنې د پېښور پوهنتون د ایریا سټڈی سینټر مشر ډاکټر سرفراز خان سره په چیړو او د دې ترڅنګ د سیاسي چارو پوه ډاکټر حسن عسکری او په نوې ډیلی کې د یو خپلواک خبری اژانس یونایټیډ نیوز اف انډیا د سفارتي چارو خبریال سچن بدحالیا سره هم خبرې کړې دي. هغه مرکبم دراورو په سر کې ډاکټر سرفراز صاحب تاسو ته هرکلی وایم.
شاه ډاکټر صاحب تاسو زخه بهرال تاسو پر دې حالات ډیر نور زور نظر ساتي جوور نظر هم دی تاسو په خیال باندې ک تاسو د پاکستان او هند و تعلقات ته د نشپې تکلونو په تناظر کې وګوري تاسو تشکاری چې دا اوس جګړه چې دا غ ډیره زیاته سفارتي او لفظي جګړه ده دا خو څه په ګرم یا په فوجي جګړه باندې اوښتو امکان نه لري
زما شان دا دی چې دواړه ملکونه چې دی هغه په دې خبره حتماً به پوهیږي چې که فوجي جګړه وي نو دا جګړه به بیا دونه لویه وي په دې کې به اټمي وسلې استعمالېږي ولې چې دواړه اټمي طاقتونه دي نو ځکه ما شان دی چې دوی به جګړې طرف ته نه ځي خو سو پوری دا خبر ده چې دی لفظي جګړې او بیا زور خی یو بل ته او یو بل چې دی هغه ځدي مفاداتو د لپاره پر شا تکول غواړي نو دا درسته ده او وجه دا ده چې کم الزامات دی یو بل باندې لګي هغه دا دي چې پاکستان دا هی چې هند چې دی هغه کشمیر باندې خبرې نه کوي او کشمیر کې تکلیفات جوړوي او د کشان بلوچستان کې تکلیفات جوړوي او هند دا وایي چې پاکستان چې دی هغه کشمیر کې چې دی خوري کې او زور دی لکه دهشتګردي چې دی هغه چې لاس لري نو بل لفظ دی چې دواړه یو بل خلاف الزامات لري د پروکسي یعنی یو بل په کورنۍ معاملاتو کې کوم غیر اصلی معاملہ دام دا سے کم حکومت دا وقت دے کم اغا دیر زیاد انتہا پسندی راہگیری بر یقین لری اغا رائٹ ونگ حکومت دے اور پاکستان کی کم حکومت دے گو مسلم لیگ نواز قاعدہ نسبتاً معتدل مزاج دے کو دل پہ دعوے لکھی گی کہ پاکستان کے دا فوج اور سیاسی حکومت منز کے کم طاقت توازن دے اگر دا فوج پر اور سیاسی حکومت بولا واقع اختیار بلری نو دلتے وری چی پاکستان کی دن ام ترہگیری اور دہشت گردی دا اور پاکستان باندار الزامات دی چی دا افغانستان کی اور ہند کی ہم دا قسمہ کارونی کے گوتے لڑی دی نو دا اصل کی دے پر آزر کے قتل غواری اور خال ویدائی چی دوارا آپس کے یعنی ہند اور پاکستان پاکستان اور افغانستان آپس کے خبری او کی غیر مشروطہ اور ترہگیری
حسن عسکری ڈاکٹر حسن عسکری سر دغه پښتنه کړې ده چې آیا دا په ګرم جنگ بدلیدلای شي په فوجي جګړه باندې بدلیدلای شي که ستاسو اجازه وي هغه ځخه به دغه نظر واورو
ہند اوس هغه نتیجه ته ورسېدی کمی ته چې ځینی پوهان ډیر په خوار رسیدلی وو هغه دا چې په کم ځای کې ایټمی وسله وي هلته جنگ یو لاره نه ده همدا وجه ده چې هند دومره لاره غوره کړې ده هند وای اوس به پاکستان باندې فشار اچوي چې تاسو به په منطقه کې یوازې کړو سفارتي فشار به در باندې واچو ترګر هیواد ومو اعلان کړو زما په فکر کې له پاکستان سره ایټم بم نه وایا نو هندستان به لومړی لاره غوره کړې وای او هغه ده د جنگ او د ځنګړو هوایی بریدونو لاره
ډاکټر سرفراز صاحب تاسو د حسن عسکری په نقطه نظر کې تقریبا تاسو یو خبره کواست دی کې یو بل سوال دا دی چې په پاکستان کې زنانه چې کوم سیاسي پارټیانې دي که هغه تاسو فار رائټ ورته وایسته یعنی شلاسی ورته وایسته که منځلاری ورته وایسته که هغه بیا کڼ اړخه یعنی لیفت والا ورته وایسته سیاسي پارټي ټولې آیا یو خبره کوي چې هند به جواب ورکو جګړه بکو جنگ بکو کنه په پاکستان کې ځننه په دې حواله یو تقسیم ستا
نو تاریخي طور باندې مونږ خبر یو چې مسلم لیگ د نواز حکومت کې مخکې هم او وسم هیڅ طرح د تعلقات معمول باندې راوستو او امن
بحالولو دپاره با الیکشن مخکې خبرې کړې وې او په دې ناره باندې هم هغې ته ووټ ملو شوی دی. عام تاثر دا دی چې ولې چې دا د سرمایه دار او د تاجرانو حکومت دي نو دوی تاجر او سرمایه دار دا نه غواړي چې هند سره جنگ شي، بلکې دا هند ته یو مارکیټ په شکل کې یو منډائی په شکل کې ګوري، نو ځکه دوی چې دی خبرې اترې کول غواړي. خو د کشان پیپلز پارٹی هم هغې باره کښې هم خبرې دا دي ګو که د هغې زور لیډر بوټو صاحب دا خبرې به کولې چې مونږ به یو زر پورې کاله پورې جګړه کوو هند سره، خو بیا محترمه بیرویر بوټو او آصف علي زرداری صاحب او بلاول بوټو صاحب نه مخکې چې کوم لیډرشپ وو هغې خبره دا کوله چې دا مونږ سره د ګاونډ سره په لکار کې کول غواړي، او بیرویر صاحب شهادت نه مخکې هم دا خبرې کړې چې افغانستان او هند دواړو سره دا لکار کول غواړي. البته زمونږ ملک کې چې کوم فوج دے او یاد جماعت اسلامی اور دا قسم کم رائفلنگ زیاد مذہبی پارٹیاں نے بھی آغا دا سے خبریں زیادہ کی، البتہ الیکشن میں رکی دا سے خبریں کی گی آغا پارٹی کی کم کی دے عموماً طور باندھے دیر معتدل مزاج ابھی الیکشن میں مس کی دا منڈے دا پارا دا سے خبریں ہند کی ہم زیادہ شی اور پاکستان کی ہم زیادہ شی کہ اگر جگڑ طرف تبوزی
فاسی ڈاکٹر صاحب
اگا چھ دے لفاظی
ڈاکٹر صاحب تھا سو ڈیرا
حالات بعض اوقات کی
اور ڈاکٹر صاحب تھا سو ڈیرا
جو یہ خبر اب بند
ہوئے کم ہوئے کر
شنی اگے باندھ جو یہ خبر کون غارم اگا دادا مخ کی چکلا من اتنی وسلو خبر کو نو اگے کی بدا خبر ہوا کہ پاکستان کا دے ایٹم بم دلی باندې استعمال نو اگا لاہور با خراب کی اور ہند کا چلے اگا ایٹم بم لاہور باندې خراب ہوئی اور وہی نو اسر با دلی اور جالندر اور امرتسر خراب شی اور دے دا پارا ایکنی نسلے چلے داگے استعمال اصل کے دگوانو تباہی دا خو لیکلی دا شوی دی چی دوارا ملکونا دا ہوئی چی مون سٹریٹیجک اتنی وسلے رکھ کری دی، مطلب دا کہ دا سے وڑو کی وسلے اتنی کہ اگر بڑھنے تباہی میرا وڑی یہ خاص علاقے کی وڑو کی تباہی برا ہو رہی دا یہ ڈیرا خطرناک خبر دا، یعنی دوارو طرف کی کہ کم جنگ باز پاکستان کی یا ہندوستان کے کہ دا خبر رکھے کہ یہ محدود جنگ روایتی یا اتنی کی دیشی نو دا بڑیرا خطرناک خبر دی، اور دا بچے دوارا ملکونوں کے چکم جنگ بازان دی آئی لبا قوت ور کئی اور دنیا امن با خطرے کی شی
دا دیر مهمه خبر ہے ڈاکٹر صاحب، تا سو کچ سی بلچا دی طرف تا اشارہ نو وکڑے دیر مهمه خبر دا خو ڈاکٹر صاحب یو بل پشتن دا دا چی خپل پا پاکستان کی زنن چکم مش پبلک وسط وائی خلق وسط وائی خلق دا جنگ بازان و سر ملگری دی که خلق چی دی حاغا جنگ نگواری، یعنی مو خبارل دا سی انتخابات یا ریفرنڈم یا دا سی سرویم نده کرده خواسی عمومی چی تاسو کل دا دی تجزیه کواست ساس پا خیال باندی زیاد خلق کم طرف تا ولار دی
مالا دا سی خیاری چی عمومی طور باندی پاکستان کی او او هند کی دوارو کی ماتا دا خیاری چی کلا خلق عام طور باندی یو بل سر ملوی جی که خپل ملک کې یا بل ملک کې لکه انگلینڈ کې یا امریکې کې که هند کسان او پاکستان کسان ملاویږي نو دی اکثر کلتوري یو شان وي یو بل په ژبه پوهېدلی شي د دوی د جنګ په ځای د دوستۍ خبرې کوي او چې کله دوی حکومتونه ریاستونه او جنګبازان چې دي هغه په ټي وي او په ریډیو او په کتابونو کې دوی ته د جنګ درس ورکوي نو دوی کې داسې کسان وي چې هغه جنګبازي خبرې کوي، سیاسي ګوندونه هم داسې شته انتها پسند ګوندونه هندوانو کې هم شته مسلمانانو کې پاکستان کې هم شته داسې، خو عام کس چې دی بې طرفه کس چې دی هغه ماته داسې ښکاري چې هغه زیات جنګ نه غواړي، او ځکه چې که تاسو ګورئ نو مسلم لیگ نواز شریف ته چې کوم الیکشن کې ووټ ملو شوی دی نو هغه هم د دې له خبره هغې د هند سره د امن خبره کړې وه هغې باندې ورته ووټ ملو شوی دی کافي نور خبرو نه علاوه دکه شان چې دی د بھارتیہ جنتا پارٹی کا الٹی کلا ووٹ ملا رہے دو ہند کے بارے پدے نو ملا شو کیا وہ پاکستان پر جنگ کئی بلکہ پدے اور کا ووٹ ملا شو کہ دابا ہندوستان کے جو انقلاب رہا وہ لیڈر سکس میں انقلاب معاشی
انقلاب
خل کو تباہ فائدے رسائی داہی جن بٹک کئی وہ دے نہ پا رہا وہ ماں تو بس اسکاری کہ دا میڈیا اس آگا کسان کے کم جنگ بازان دی اگر خپل ډیر زیات شور وکړي او د دې ماحول کریټ کړي او خلکو ته داسې ښکاري لکه چې دواړو طرف ته هغه قوتونه ډیر زیات دي او خلک هم د دې په طرفه دي، اصلي خبره ماته ښکاري چې نه دا صرف ووکل زیات دي د جنګ بازان، خلک اواز کم دي حالانکه هغه غواړي امن.
صحیح ډاکټر صاحب، ډېره مهمه نقطه مو یاده کړه. تاسو د هند ذکر وکړئ، په هند کې یو خبریال دی سیچن بودھالیا، دی د یونایټیډ نیوز آف انډیا کې د ډیپلوماټیک چارو یعنی د سفارتي چارو یا ډیپلوماټیکو چارو خبریال دی. تاسو که اجازه وي زه به لاغه ځخه پوښتنه مې کړې وه، د هغه غږ به وچلو چې لاغه به پوښتنه ما کړې وه چې آیا په هند کې اولس خپله د هند او پاکستان پر تعلقاتو باندې په کوم ځای ولاړ دی. تاسو اجازه ده چې دا خبره واورو؟
یہ بات ہمارے یہاں
گوری دلتا لپیل راہیسی دا اولسی بیانی پر اساس سیاست حچول سوی دی، نو دا خبر رشتیا ده چې په تازه حالاتو کې خو له ترهګرۍ سره د تړاو له کبله د پاکستان پر ضد په عامو خلکو کې غوسه سته، نو حکومت هم دا ځل له دې کبله یو څه مجبور ښکاري.
دا اوسیچن بودھالیا. ڈاکٹر صاحب حسن اسکریم زما خیال ستاسو پشان خبره کوي، هغه زمم دا پښتنه کړي چې پاکستان کې زننه چې کوم قوتونه دي، سیاسي قوتونه دي، هغه د هند سره په جګړه کې په کوم صف کې ولاړ دي، آیا جنگ غواړي، امن غواړي، سوله غواړي؟ که ستاسو اجازه یې هغه به واورو، بیا به تاسو څخه یو بل سوال وکم که ستاسو اجازه یې. د یو ریاست رویه که هغه پاکستانی وي او که د هندوستان، د هغه شور او غږ همیشه اوچت وي، ځکه چې هغو ته د میډیا پاملرنه زیاته وي. له دې سره سره په دواړو ملکونو کې چې شلاسي او مذهبي ګوندونه دي، هغه ډیر سخت دریځوي. که تاسو دغه دواړه له پامه وغورځوئ او د منځلارو سیاسي ګوندونو رویې ته وګورئ، نو تاسو ته به په دواړو ملکونو کې داسې ډلې تر سترګو سي چې وایي دا طریقه سمه نه ده، باید تاسو په خپلو کې خبرې سره وکړي. خو دلته مسله دا ده چې دواړه غاړو ته ریاستي ملت پالنه یا محب الوطنۍ ته هوا ورکول کېږي، چې له وجې هغه خلک چې د خپل ریاست له پالیسي سره متفق نه دي، هغوی په ښکاره دا خبره نشي کولای، ځکه چې له ریاست سره د اولس نظر ملګری وي. نو هغه ډلې او کسان چې د امن، معاشي همکاري او پرمختیا خبره کوي، د هغوی آواز پسې منظر ته ولاړ سي او دا کار په دواړو ملکونو کې لګیا دی کېږي. ڈاکٹر صاحب تاسو ګورئ دا سوشل میډیا، ڈاکٹر حسن اسکریم دې ته ذکر اشاره وکړه چې هغه قوتونه چې جنگ جګړه نه غواړي په پاکستان کې، کاغه مدني ټولنې کې سیاسي شخصیتې کې سیاسي پارټي وي، هغه چې کله داسې یو جنگي ماحول جوړ سي د هند او پاکستان ترمنځ، نو هغه تر دې دباو لاندې وي، نو دا هغو چې کوم غږ دی هغه ډېر راټیټ شي او پس منظر ته ولاړ سي. ستاسو تجربه څه وایي چې په اوس حالاتو کې کله تاسو ګورئ هغه غږونه آیا کم دي، ورک دي، شته، نشته؟
کم شوي دي دا درسته ده، اوی اواز چې دی روح کاری او د نورو اواز تیز کاری. ما نن سوشل میډیا باندې د پنجاب کې یو مسعود صاحب دی، هغه عموماً د امن خبرې کوي، هغه ته ما د ټریکس سونه وکتلو. هغه کسان چې کوم د هند او پاکستان کې جنگ نه غواړي او امن خبره کوي، هغه کسان، هغه دانشوران یا هغه آوازونه، هغه غږ که هند کې وي که پاکستان کې وي، هغې خلاف کوم دا انتها پسند دہشت گرد ترگر چی اگا ہمیشہ اگیتا وزن کئی اگیتا دمکیانی ور کئی او وہی چمنگ کلا وتا داران وئی او کلا وتا دو وتا سنو دے او کلا چلے اگی جن تا خطر کے کھائی نو دے دا پارا دا من دا وزن دے قسم ماحول کے تتھم شی او دے قسم ماحول کے داغی آوازونه په غټ میډیا باندې هم ناراضي، نو ځکه یو ماحول داسې پیدا کوي هم او جنگ بازی تراگیری داغی طریقې واردات هم ده، یاره خلک یری هغه خپل آواز ته، خپل فکر ته، د فکر او عمل ازادي ته نه پرېږدي. او دا قسم قوتونه دواړو طرفونو کې، هندوانو کې هم، مسلمانانو کې هم، ان کې هم، پاکستان کې هم، ښه ډېر تعداد کې دي. گو کې غالب اکثریت د خلکو زما په خیال عمل غواړي او داغی آواز اکثر نوی یا مرکریشي.
خو دې کې یو ډېر زمینی پوښتنه کوم ډاکټر صاحب، تاسو غبار
پښتانه یاست، پښتون یې، پښتون دانشور وي، پښتون سره ناستې پاستې کېږي، تاسو په سوشل میډیا یعنی تاسو فیسبوک هم استعمالوي او ګورئ له ملګرو سره وینې راوینئ، د پښتنو ځینې ویډیوګانې په دې پاڼو باندې په فیسبوک باندې لوېدلې دي او هغه داسې خبرې کوي چې بهرحال هند ته دمکۍ ورکوي، د دفاع خبره کوي یا په ځای په ځای جلسه جلوس مظاهره کېږي. دا خلک چې دا ویډیو اچوي یا دا پریس کانفرنس د پښتنو قبایل مشران کوي، دا دوی په آزادانه توګه کوي، دا پښتانه له طرفه دي کنه؟ دا هم د یو خاص سیستماتیک طریقه باندې دا خلک مخې ته راځي.
زما خیال دی ځینې کسان خو خیر وی بداسي چې هغه دا قسم خیالات هم لري
او
خبرو دپاره تیار هم وي، خو زیات دا قسم خبرې چې وي هغه ارکسټریچډ وي، هغه پشا تنظیمونه وي، مسلح تنظیمونه وي، نظریاتی بنیاد باندې جوړ تنظیمونه وي، هغه ته چې مدد ورکوي. دیکھ اس شک نشته چې هند کې آر ایس ایس شته او پاکستان کې طالبان او ترهګر شته. دیکھ اس شک نشته چې ہندوستان کے ہندوتوا والا مذہبی پارٹیاں نشتہ چکم دا قسم خبریں کی، اور پاکستان کے دا قسم رائٹ ونگ پارٹیاں نے تنظیموں اڑ کی لوئے اشتا، اور آگا بیا موبلائزیشن ہم کئی اور آگا بیا سوشل میڈیا باندھی ہم باقاعدگی
سے پختنو اڑخ باندھی تاسو چوائس
اور ریاستی اور غیر ریاستی میڈیم پختنو کی ہم داسی کی یہ دا پختنو کی ہماری طالبان نشتا تراگر نشتا دہشت گرد نشتا خر دیر دی او اړی چې دی یو بل باندې د عام خلکو باندې د ځین کوي هغه خو په پوره سو فوج هم دی کوي هغه خو به مونږ هم خلاصي نو داسې خبرې کوم کې شته او هغه په شا باندې هم داسې قوتونه دي داسې ګوندونه دي او هغه ته بعضو کار خو داسې مخکاري چې هغه ته د چا نه چا
سمه ده. ډاکټر صاحب یو ستاسو کې اجازه وي همدغه ستاسو چې کم تاسو اساس چې غالب اکثریت خلک چې دي هغه امن غواړي، همدا پښتنه مې لسه چن بدلوي کړي چې په هند کې داسې یو څنګه ماحول دی، هلته آیا هغه خلک چې د امن د سولې د پرمختګ خبره کوي هغه هم غواړي سوي دي کنه؟ هلته هغه قوتونه په کم حال کې دي که ستاسو اجازه وي سچن نه به واورو.
جو وہ لوگ ہیں پیس والے وہ لوگ تو ابھی بھی ہیں، یہ مانتے ہیں ابھی بھی
کم چی دا امن پلیوان دی ہاگوی خو اوس ہم ستا او اوس ہم دا منی خو له هغوی سره چې موږ خبرې کوو نو هغوی ته دا ګرانوي چې د ملګرو ملتونو لخوا د ترهګرو ګرځول سو حافظ سعید، مسعود اظهر او داود ابراهیم غوندې خلکو دفاع وکړي. نو موږ که د امن خوښوونکي یو خو بیا هم باید د پاکستان لخوا په دې اړه څه نه څه وسي، نو بیا به دلته هم د امن خبره په کلکه راپورته کړل سي.
ډاکټر صاحب سچن دا خبره کوي چې په هند کې چې کوم دا خلک دي چې سوله غواړي، امن غواړي، هغه قوتونه، طاقتونه، هغه شخصیات چې کله خبره کوي وایي هغه وخت بیا دوی لږ پر شا سي چې کله خبره وسي چې یاره مسعود اظهر هلته دی، حافظ سعید هلته دی یا داود ابراهیم هلته دی، نو بیا دوی چې کله خپل دلیل وایي په دلیل کې دومره زور نه وي، نو داسې قوتونو ته د تقویت یا قوت ورکولو لپاره دواړو غاړو ته څه کېدلای سي چې دا قوت طاقت یعنی دغه دلیلونه چې دا کوم اکسکیوزز دي پلمې دي دا له منځه ولاړې سي، داسې ولاړ سته؟
ګوره دا خو دا خلک پیدا کړی شي کې دې چې دا خلک واقعي د دې ریاستي یا غیر ریاستي ادارو پیدا کړی وي چې چا دوه بلته راځي کیږي د کشن پاکستان کې هم داسې دي نومونه اخلي کلبوشن نوم اخلي د بلوچستان کې ولې شوی دی بل چا نوم اخلي پلاني دي کې شوی نه یا دا حقیقي کرداران وي او یا کې دې چې دا جوړ کړی شوی دی لپاره وي ورې کې ریاستونه او داغی هغه مقتدر طبقه او داغی هغه ګوندونه داسې چې کم دي کې دلچسپي لري چې جنگبازی سوای نه غد د پاره داسې کرداران جوړول، هغه باندې حمله کول، هغه مسله کول، دواړو طرفونو کې سګران کار نه دی او هغه کې یو دایي دی د پاره چې امن پسند قوتونه دوکه کی عام غریب سره دې چې دې هغه په جذبه حب وطنی دلان دې چې دې راولي یا اسلام پسندي یا د هندو هندوانه پسندي پلار راولي نو دا څه خبر هم ده. پاکستان کې هم دا څه کرداران شته او هندوستان د پاره هم دا څه کرداران شته، هغه جوړ کړی شوي دي او کېدای شي هغه وخت په وخت حملې هم کړي دي، وخت په وخت کې داسې لوري هم لوبولې دي او دا خو مونږ خبر یو ریاستونه هم داسې کرداران جوړوي، دا ریاستونه یو بل خلاف جګړې هم کوي، پراکسي جګړې هم کوي، نو ظاهره ده خراب جګړې پټې جګړې کوي، نو دا قسمه کرداران به وي او دا استعمال هم امن پسند قوتونو خلاف
سباریږي
کړه لپاره ډاکټر صاحب حسن عسکری او تاسو دواړو دا خبره وکړه چې کیدای شي اټمی جګړه نو وسی او تاسو بیا په کې اضافي خبره وکړه چې ممکنه د یو محدود غوندې حالت وي. حسن عسکری دا وایي چې د هند له اقداماتو څخه دا ښکاري چې هند د نتیجې ته رسیدلې دی چې دوه لارې دي، جنگ یا په پاکستان سفارتي دباو اچول. دی وایي چې هند د نتیجې ته رسیدلی چې نه، جنگ د مسلې حل نه دی ځکه چې پاکستان اټمي قوت دی، خو البته دا دومې لارې څخه دی پاکستان یوازې کول، په صرف کې ګډون نه کول یا دغه سینتاس معاهدې والا کومه کیسه دا کول دي. نو د زما وپوښتل چې آیا بیا د هند دغه دباو پر پاکستان اچول څه کارامه دم دی، فایده به هم ورکړي که نه؟ نو که ستاسو اجازه وي د ده جواب به واورو، بیا به تاسو ته راسو.
اگر پاسٹ کے ایکسپیرینس کو دیکھیں تو یہ سٹیٹ کی کام نہیں،
که پخوانی تجربو تو گورو نو دا تگلار کار نہ کوي. په 2000 لومړی کال کې هندستان خپل پوجان پر سرحد ځای پر ځای کړی وو، خور سره ور سره سفارتي هلی ځلې هم کولې او وروسته فوج پر شا کړی. فرض کړه پاکستان که د ترګری ملاتړ کوي او که هر څه کوي، خو د دې هیواد پر رویه کې یوازې د خبرو اترو د لارې بدلون راتللی سي، خو د هند په جنگي رویه نه سي راتللی ځکه چې جنگ لار نه ده، او که جنگ لار وای نو هند به لا د مخه استعمال کړی وای. له اوسني حالات سره د هند وقتی ضرورت پوره کېدلی سي او په هیواد کې دننه هم خلکو ته ښکار کولای سي چې موږ پاکستان یوازې کړی، د پاکستان پر ضد مو سفارتي جګړه وکړه. خو د هند دا خواهش چې پاکستان د کشمیر خبره پریږدي او د ترګري د هرې پیښې ذمہواري ومني، هند دغه دوه هدفونه نسی ترلاسه کولای.
اور ٹیررزم کی ذمہ داری، ہر ایکشن کی ذمہ داری لے لے، یہ دو آبجیکٹیو انڈیا کے اچیو نہیں.
ڈاکٹر صاحب دا حسن عسکری خو سچن بدالوی لکه ستاسو اجازه وی یو ځل به ورشم ځکه چې هغه هم دا خبره کوي لکه څنګه چې حسن عسکری وای خو په بل معنا کوي، وای چې کله نریندر مودی لکه تاسو ویل چې نریندر مودی په قوت او طاقت کې راغلی دی، بهرتیا جنده پارټۍ د انتیا پسند پارټۍ ورته ویل کېږي، هغه غواړي چې په هند پاکستان سره تعلقات خراب را خراب وي. خدای وای چې دوه خبرې دي، یو چې د ولست دری نریندر مودی نو یو اندازې وي، خو چې بیا کله سیریس یا جدي ځای ته راځي چې هلته پالیسي بیان ورکوي نو د ده رویه بدله وي. که ستاسو اجازه وي چې سچن واورو چې هغه فرق څنګه راته واضح کړي، بیا به تاسو ته راسو.
اگر تھوڑا سا انڈیا کے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کے بارے میں اگر آپ
کہتا سو دا ہند پا سیاسی پس منظر زان پا حول غواری نو دلتا چی بی جی پی دا یا آر ایس ایس او یا نور دا سی تنظیمون دی، نو هغوی لپیل راہی سی یو سخت دریز خپل کرده دی، نو دا سی سخت دریز لرون کو پاوران دی که دا پتانکوٹ او اوڑی غوندی پیش رازی، نو پر هغوی بخواه مخواه فشار زیادی جی. زب یو مثال درکم، پا دیو رستوی که پا کریلا که دا واکمن گوند بارتیا جنت پارٹی ملی کانگره وسوا، نو حال تا پر وزیر اعظم فشارو چی باید سخت خبری وکڑی، خو هغه پا یو طریقه وو ویل چی دا پاکستان پر واکمنو پا کور دننه دا زینو داسیو کوی کڑی لخوا فشار ده کومی چی پا یو نیو طریقه دا ترهگرو ملاتر کوی، نو هغه د پاکستان ولس مخاطب کړ او هغوی ته وویل چې که تاسو جګړه کول غواړئ نو راسی، تاسو هم د غربت او بیروزګاری پر ضد جګړه وکړئ او موږ به هم وکړو او بیا به وګورو چې څوک یې ګټي. نو هغه داسې خبرې وکړې، نو دې ته په کتو داسې ښکاري چې نریندر مودی پاکستان ته د ترهګرۍ په اړه یو سخت پیغام ورکوي، یعنی پاکستان دې له خپلې خاورې فعالیت کوونکي ترهګر ډلې سنبال کړي او نور څه به په خپله سم سي. نو زما په خیال خو به سفارتي فشار زیاد سی او د جنگ حالات ماتنش کاری
لے کر کے میرے کو لگتا ہے کہ اب یہ ڈپلومیٹک پریشرز بڑھیں گے، یہ جنگ وغیرہ کے حالات تو میرے کو نہیں لگتا کہ کہیں سے جائیں.
راکسب سچن بدهالوی اوخه تاسو په خیال باندې راکسب آیا د نریندر مودی دغه بیان چې کوم اوس ذکر وشو دا ډیر، یعنی دا سیدی چې هغه یو ریکانسلیشن یا روغی جوړی ته خبر تللو ته یو اشاره وکنه؟ دا
یو خبره ته کوم همیشه چې کله هم واحده کیږي او دیرپا واحده کیږي د خبرو اترو
یا د معاملات حل کولو هغه همیشه چې یو طرف ته یا فوجی وي یا رائټ وینګ پارټي وي او بل طرف ته هم رائټ وینګ پارټي وي. که ستاسو خیال وي بې نظیر بوټو چې کله راجیو ګاندھی سره خبرې کول غوښتې نو دلته بې نظیر بوټو ته سیکورټی ریسور کېدو او راجیو ګاندھی ته هم الټی نورې خبرې
خطرې پیدا
اکثر دي سره د بلوطنۍ یو سرټیفیکیټ دي دا رائټ وینګ پارټیانو سره او فوجیانو سره نو چکه دی کئی خبری نو مسئلہ حل کے لیے مشی بعض اوقات پر مختگم کے دیشی نو ماتا داخ کاری چی سنگا مشرف دور کی چی پاکستان چی دے بیا کشمیر کے وی چی منگ در اندازی چی سطح انڈیا ویلا آغا نکو و کافی مدے پورے معاملہ ٹکو نو ہندو مویلو چی آگے کی کمیر آگر دے نو ماتا داخ کاری چی دے معاملہ تو نفس آغا جنگ بازان چی کم محدود روایتی یا بلکس با جنگ واری کاغذ شکست اخری نو خبر با بے طرف تزی چی دیا دی خبر اترے نفس سنا سا خبرو کی تعلقات کی پرمختگو کی ولی چی دلتا ہم پاکستان کی ہم دا تجارو حکومت دے اور بھارتیہ جنتا پارٹی ہم معیشت دلارے باندے را غلے گا کدی دوارا آئندہ الیکشن گٹن واری اوران دیتلل واری نو دیل با خامخا سنا سا خبری کولی و یو بل سرا سنا سا افامو تفین طرف تما بی اپنل بی.
ڈاکٹر سرفراز خان صاحب وقت ختم سکنی خوندوری خبرې وی او ستاسو ډیر مننه ستاسو په دې بحث کې برخه را سره واخسته تاسو ته شو وخت غواړو ډیر مننه د خدای په امان او ډیر مننه او هم له دې سره د مشال تورانا لاندې بحث پای ته ورسېدې عبدالحی کاکړ درته په مخه شوای
تم شم دخ پل زان دا چیز زان لے ونے